سلامونه وخت مو بخیر خره خلاص د دې مهال خبرونه ته مخ کتر دی چې خبرونه مطلب تاسو یې زو خبرونه د طالبانو د بارني چار سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د چین زنګلی استازي یو شیونګ په کابل کې د سیاسي اړیکو او اقتصادي همکارۍ د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. دا خبره د طالبانو د بارني چار وزارت د امریکا مشر حافظ احمد تکل د یکشنبې په ورځ اپریل په یو بل سمه پر ایکس شبکې لیکلې ده. د معلوماتو له مخې طالب چارواکي وایي چین د طالبانو د بارني چار سرپرست وزیر امیر خان متقی ته د هیواد ته د ورتګ کبلن ورکړې ده. چین یو له هغو سویودونو دی چې له طالبان سره نږدې اړیکې او تعاملات لري. د 1400 کال په سلواغه میاشت کې چین بلال کریمی په بینکینګ کې د طالبانو د سفیر په توګه ومنه، خو د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ ثبات په رسمیت نه دی پیژندلې. د خوځاوین جنو د حقونو په ګډون بشري حقونو ته درناوی او په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت رامنځته کول نړیواله ټولنې ته د طالبان د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره اصلي شرایط ګڼل کیږي. د طالبان حکومت په افغانستان کې د شطرنج لوبه تر نامعلومي مودې وسنډوله. د طالبانو د سپورت څنګه وین اتل مشورې د دې لامل د شطرنج فدراسیون د مشرتابه پر کچه استونزې او د دې برخې په اړه مذهبي ملاحظات وله. ښاغلي مشورې د یکشنبې په ورځ یوې ځایي رسنۍ ته وویل چې د شطرنج لوبې په اړه د دیني مطالعاتو ترسره کولو او د شطرنج فدراسیون د مشرتابه پر کچه د بې نظمۍ له پای ته رسولو وروسته به د سپورت ادارې تر لاندې د شطرنج چلوبې د بیا پیلولو په اړه پریکړه وشي. طالبان نږدې څلور کاله مخکې په افغانستان کې د واک ترلاسه کولو رئیسې پر سپورت باندې ګڼ شمېر محدودیتونه لګولې دي. په افغانستان کې ښځې نجونې له سپورت څخه منع دي او د بدن جوړونې لوبغالي حق نه لري چې د قضاوت کولو لپاره د سیلې په جریان کې د ورونونو او لیدونکو ته خپلې پښې وښي. د طالبانو د تېر کال په سپټمبر میاشت کې پر فری فایټ ورزشونو هم بندیز ولګو. د ایران د بارنوی چارو وزیر عباس عراقچی نن یکشنبه د عمان پلازمینې مسقط ته سفر وکړ ترڅو د ایران او امریکا ترمنځ اټومي خبرو اترو په څلورم پړاو کې ګډون وکړي. د ایران د بارنوی چارو وزارت اسماعیل بقای ویل چې خبرې به د یکشنبې په ورځ په ځایي وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازی او د امریکا لوړ پوړی مذاکره کوونکی سټیف ویټکاف په یوه مرکه کې ویل چې د واشنگټن دریز د ایران د یورانیم غني کولو بشپړ درول دي. د هغه په وینا ایران باید خپل اټومي پروګرام چې پکې د ناتس فاردو او اسفان کلیدي ته شامل دي له منځه یوسي. ښاغلی ویټکاف زیاته کړه که د یکشنبې ورځې بحثونه مثبتې پایلې ونه لري نو دوی باید بدیلې لارې ولټوي. هغه خبرداری ورکړ چې په عمان کې د پرمختګ نشتوالی کولی شي د خبرو اترو اوسنی بهیر پای ته ورسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر انسو د خپل هیواد د یورانیم غني کولو څخه د لاس اخیستلو او د ایران د اټومي پروګرام د لمنځه وړلو امکان رد کړ. عباس عراقچی عمان ته له سفر وروسته وویل چې که د واشنگټن هدف دا وي چې ډاکټر لاسه شي تهران اټومي وسلې ترلاسه کوي نه نو له متحده ایالات سره به یوه موافقه وشي. روسي خبرم دا چې د اوکران ولسمشر ولادمیر زلنسکی وایي چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره د اوربند په خاطر د لیدو لپاره چمتو دی. زلنسکی زیاته کړې چې د جګړې پای ته رسولو په خاطر د مستقیمو خبرو اترو لپاره د مسکو غوښتنه مثبته بولي. زلنسکی د می په څلورم وویل چې دا یوه مثبته نښه ده چې روسان بالاخره د جګړې د پای ته رسولو په اړه غور پیل کړی دی او په وینا یې د لور ته لومړی ګام ورباندې. پوتین څو ساعته مخکې په مسکو کې په یوه مطبوعاتي کانفرنس کې د اروپایي مشرانو او اوکراین د غوښتنه له پامه وغورځوله چې د اوکراین په جګړه کې د دېرش ورځنی چټک ورباندې کړي او پر ځای وړاندیز وکړ چې له کیف سره پرته د قید او شرطه د سولې مستقیمې خبرې اترې غواړي چې احتمالا د می په 15 به استنبول کې وي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه زیرو دوت ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د طالبانو مشر ملا ایبت الله خونزاده له خپل استخباراتي مسؤلینو غوښتي چې د شکونو پر بنسټ د خلکو لینولو دې ډډه وکړي.
افغانان چې په هر مرحله کې د جرم له ادرسه د قانون سره مخامخ کیږي ډېر ظالمانه چلند ورسره کیږي، ولې دلته قانون تصویب شوی نه دی؟ او د
وی خزی له لوري د دکان جوړېدل
زما څوک نشته، د غټې وټې نشته، دغه ته مې د پاپورو چنچور دکان شروع کړی.
او خوست کې د غواو فارم لرونکو له شمیر ستونزو سره شکایت کوي.
مخکې مو یو سل شل کیلو شیدې خرڅولې، بازار یې ښه و، او اوس شپېته کیلو پنځوس کیلو دومره شیدې خرڅوم.
خپرونې کړته نور راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبان مشر ملا هیبت الله اخندزاده له خپلو استخباراتي مسؤلینو غوښتي چې د شکونو پر بنسټ د خلکو له نیولو ډډه وکړي. د طالبان د حکومت ویاند نظبي الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه په یو بین کې ویلي چې نوموړي تازه د طالبانو د استخباراتو د مسؤلینو لپاره په جوړ شوي یو ورځني سیمینار کې دا سپارښتنه هم کړې چې باید له خلکو سره ښه چلند وشي او پر بندیانو ظلم ونه کړي. دا څرګندونې داسې مال شوي چې یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو د استخباراتو په زندانونو کې وخت تیر کړی ادا کوي چې له فزیکي شکنجو نیولې تر روحي شکنجو ورکول کېږي. خو د طالبانو حکومت مخکې دا راپورونه رد کړي دي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په نړیواله کچه د استخباراتو په زندانونو کې بندیانو سره په ناوړه چلند تورن دی، د دوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده د استخباراتو له مسؤلینو غوښتي چې له بندیانو سره ظلم ونه کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن یکشنبه د مې په یولسمه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې ملا هیبت الله د طالبانو د استخباراتو له مسؤلینو لپاره په جوړ شوي یو ورځني سیمینار کې دا سپارښتنې کړي چې د شکونو پر بنسټ له نیولو هم ډډه وکړي. خو په بیان کې دا هم راغلي چې نوموړي استخبارات د حکومت د ملا تیر ګڼلې او زیاته کړې ده چې دوی باید هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې په ښکاره یا په پټه د اسلامي او دینی شعایرو سپکاوی وکړي. د طالبانو مشر له استخباراتي مسؤلینو داسې مهال پر بندیانو د ظلم د نه کولو غوښتنه کوي چې یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو حکومت د استخباراتو په زندانونو کې بند تیر کړی دا کوي چې له سختو شکنجو سره مخ شوي. د ښځو د حقونو فعال نرګس سادات چې په 2022 کال کې د طالبانو استخباراتو نیولې وه او له شپږ شپېته ورځني بند وروسته خوشې شوه، ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا وکړه چې د طالبانو په زندان کې له فزیکي او رواني پلوه سخته شکنجه شوې.
اینا شکنجه های مختلفی داشتن.
طالبان زندانیانو ته بیلابیل شکنجه ورکوي، لکه د بریښنا شارټونه، په یخو اوبو کې د سر ننویستلو، وهل ټکولو، روحي تکلیفونو، خوب ته نه پرېښودل، داسې لایټونه یې درلودل چې هغه یې درته سترګو ته مخامخ کول چې خوب ونه کړي. د زندان خونه ډېره سړه او یو ډول وحشتناکه وه چې بد بوی یې درلود.
د ښځو د حقونو بله فعاله ظریفه یعقوبی چې دی هم د طالبانو د استخباراتو زندان تیر کړی د ورته وضعیت کیسه کوي.
د طالبانو په زندان کې بیلابیل شکنجه شته، وهل ټکول او برقي شارټونه یې معمول دي، خو هغه ولایتونه چې د رسنیو له پوهې لرې دي هلته زما د معلوماتو پر بنسټ په ښځینه زندانیانو تیری هم کېږي او شکنجه هم ورکول کېږي.
شکنجه های ګوناګون هم صورت میگیرد.
په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر پوهان هم وایي د طالبانو په حکومت کې د بیلابیلو کسانو د نیولو، محکمه کولو او زنداني کولو پروسه غیر رسمي او له بشري حقونو پراخه سرغړونه ده. لډلې اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
طالبان تر اوسه پورې هغه قوانین نه ده تصویب کړی ده چې هغه قوانین په بین المللي بیس کې د تایید وړ وي او د افغانستان د ولس له ادرسه مشروع سوی وي، یعنی د یوې لویې جرګې له ادرسه. نو بنا انزویل سم افغانان چې په هر مرحله کې د جرم له ادرسه د قانون سره مخامخ کیږي ډیره ظالمانه چلند ورسره کیږي، ولی دلته قانون تصویب شوی نه دی. او
که څوم طالبانو په تیر کې د دوی د استخباراتو په زندانونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند راپورونه رد کړي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو وخت نا وخت د طالبانو په ځانګړي ډول د استخباراتو په زندانونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند راپورونه ورکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ موده مخکې ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو دته راپورونه رسیدلي چې تر ټولو ناوړه چلند د استخباراتو په عمومي زندانونو او هغو شخصي زندانونو کې کیږي چې د په خبره طالب قمندانان اداره کوي. د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د شکنجې په وړاندې د نړیوال سازمان د بشري حقونو همغږي کوونکي سیبل مانی افغانستان ته یو سفر وروسته رسنیو ته ویلي وو هغو فعالانو چې د طالبانو زندانونه یې لیدلي ورته د سختو شکنجو ترڅنګ د ناوړه چلند او ان جنسي ځورونو کیسې کړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت ډېرې نیونې د دوی د استخباراتو د ادارې لخوا کیږي چې د مدني، د زده کړو، د برخې او د بشري حقونو فعالان، شنونکي او خبریالان هم پکې شامل دي. ډېرې دوی تر لنډ وخت وروسته بیرته خوشي شوي، خو یو شمېر لا هم په زندان کې دي. تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د طالبانو د استخباراتو لخوا د خوشحال په نوم د یوې سیمهیزې رسنۍ د مسؤول سلیمان راحل د نیولو خبره هم ورکړې، خو د طالبانو حکومت د استخباراتو ادارې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د افغانستان په شان وی دودیزی او سنتي ټولنه کې د خزې لکار خور لخوا دوکانداری کومه سره خبرانه ده، خو خوږه د ژوند تر خو دې کارته اړیستلې ده. په افغانستان کې د بی بی خوږې په شان ډېرې مېرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستی دي، نن سبا له سختو ستونزو سره مخ دي. تاسو مال چې نن د مې 12مه پر ډېری ودونو کې د مور نړیوال ورځ نمانځل کېږي، راځئ د افغان مور د زړه خواله وګورو چې زموږ همکاري فیروزه ایزی ورسره خبرې کړې دي.
زما لا ډېر ګډوډ دی او ډېر په دې خپل دغه کې پریشان یم چې بچی مې مړ دي، سړی مې مړ دی، که چېرته د الله د رضا دپاره ما سره څه کومه کوکړې.
د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د دولتسي کلي اوسېدونکې 55 کلنه بیبي خوږه ده. بیبي خوږه د دریو کونډو انګورګانو په ګډون د خپلې 8 کسیزې کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده. دا وایي د کور ټول خرڅ د خپل کوچني دکان له څو پاکټه ماشومانه خوړو پرې کوي.
بیبی
خوږه وایي دا دکان یې په خپلو پیسو نه بلکې د یوې مرستندویه مؤسسې په پور جوړ کړی دی. دا چې اته میاشتې د دکان جوړولو کېږي، زیاتوي چې مخکې به یې په ورځ کې تر 350 افغانۍ وګټلې، خو اوس یې سودا کمه شوې او تر 150 افغانۍ وګټي چې 1000 افغانۍ بیا په میاشت کې ورنه د دکان کرایه ورکوي. د بیبي خوږې په خبره د 500 لوڼو په ګډون اکثره خپل خپلوان هم ښه اقتصادي حالت نه لري چې د دې سره مرسته وکړي. دا له بېلابېلو مرستندویو ادارو او د طالبانو له حکومت غواړي چې لاسنیوی وکړي. د بیبي خوږې په خبره د دکان د سودا لپاره لرې نسی تللی، ځکه په خبره یې طالبان له محرم پرته ورته د تګ اجازه نه ورکوي. طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته په نجونو او ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ له محرم پرته لرې واټن سفر هم منع کړی دی. دوی لشپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو راګرځولي. په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې ښځې هم له دندو لرې کړي دي، خو له دې ټولو محدودیتونو سره سره دوی ادعا کوي چې د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشري حقونو بېلابېلو سازمانونو مخکې ویلي و چې پر افغان نجونو او ښځو د بندیزونو په ځانګړي ډول هغه کورنۍ سختې ځپلي چې سرپرستان یې ښځې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP بیا د مې په 10مه په خپل یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو محدودیتونه نه یوازې دا چې د نجونو او ښځو بنسټیز حقونه یې ترې اخیستي، بلکې په ټکو یې ور د مخه له ناورین سره مخ افغانستان پر اقتصادي منفي اغیزې نورې هم ژورې کړي او ښایي تر 2026 کال پورې اقتصاد ته 960 میلیونه ډالر زیان ورسوي. نن د مې 12مه د نړۍ په ډیری هیوادونو کې د مور نړیواله ورځ هم نمانځل کیږي، خو په افغانستان کې په کورنۍ او هم ټولنه کې د مور د لوړ مقام د ستاینې په پار دا ورځ بیا له ډېر پخوا راهیسې د جوزا په 14مه نمانځل کیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په جلاوطنۍ کې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډلې جوړولو ته اجازه ورکړې ده. یو شمېر افغانستان ښځینه لوبغاړو ورزشي فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د فیفا له دې پریکړې هرکلی کړی او دا یې د افغان لوبغاړو لپاره بریا بللې ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون تازه په خپله ویبپاڼه په یو ویلمې کې ویلي دي چې فیفا هغه ستراتیژي تصویب کړې چې له مخې په جلاوطنۍ کې د ښځو افغانې لوبډلې جوړولو ته لاره هواروي. نور حال په دې راپور کې
وروسته له هغه چې د فوټبال نړیوال فدراسیون په جلاوطنۍ کې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډلې جوړولو او په نړیوالو سیالیو کې له ګډون سره هوکړه وکړه، یو شمېر افغان ښځینه لوبغاړي دا پریکړه د ټولو افغان لوبغاړو لپاره هیله بخونکې ګام بولي. د رزمي سیالیو افغان لوبغاړي قدري رضای ازادي راډیو ته وویل.
یک تصمیم بسیار
دا یو ښه پریکړه ده. د افغانانو جنو ورزشکارانو ته هیله ورکوي چې لږ تر لږه دوی په افغانستان کې د زرګونو جنو ورزشکارانو چې اوس مال ورته د ورزش اجازه نه ورکول کیږي په استازولۍ فعالیت وکړي او د افغان جنو نوم په نړیواله کچه ژوندی وساتي.
د
افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر خالدی پوپل د فیفا له دې پریکړې هرکلی کړی او په خپله ایکس پاڼه یې لیکلي. دوی ویاړي چې په جلاوطنۍ کې د فیفا له لوري د فوټبال د لومړنۍ لوبډلې د جوړولو په برخه کې د تاریخ برخه دي. هغې لیکلي خوښه ده چې فیفا د فوټبال ډګر ته د افغان ښځینه لوبغاړو د ستنېدو لپاره لاره هواره کړه. اغلی پوپل هیله ښودلې چې فیفا به د خپلې اساسنامې په بدلون سره په جلاوطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال لوبډله د ملي لوبډلې په توګه په رسمیت وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په وروستیو کې اعلان کړی چې له افغانستانه بهر یې د افغان ښځینه فوټبال لوبډلې له جوړولو سره هوکړه کړې. دغه فدراسیون د مۍ په 9 په خپله ویبپاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي فیفا هغه ستراتیژي تصویب کړه چې له مخې په جلاوطنۍ کې د ښځو افغاني لوبډلې جوړولو ته لاره هواروي. د فیفا مشر په خپل انسټاګرام لیکلی دوی د غراز د خوځو د فوټبال په اړه په افغانستان کې له واکمنو طالبانو سره خبرو اترو ته دوام ورکوي. نو موړي ویلي په داسې حال کې چې خبرې اترې روانې دي دوی هڅه کوي چې په جلاوطنۍ کې د افغان خزینه لوبډلې په جوړولو سره خپل ماموریت بشپړ کړي ترڅو دغه لوبډله د فیفا تر نظارت لاندې خپل ورزش او دوستانه سیالیو ته دوام ورکړي. په دې اړه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو نوموړي له دې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د ښځو فوټبال د فدراسیون یو برخه ده او دا چې کله افغان جونې او ښځې د ورزش کولو اجازه ترلاسه کړي دوی به د فوټبال فدراسیون له لارې د ښځو فوټبال لوبډلې ته د ورزش اجازه ورکړي. په ورته وخت کې د ورزش یو شمېر افغان فعالان هم د فیفا وروستۍ پریکړې ستاینه کوي. په اوترش کې د فوټسال یو لوبغاړي طارق مجیدی ازادي راډیو ته وویل دا کولی شي د ورزش د برخې د استعدادونو د پیاوړتیا لامل شي. ښځې او نجونې به تشویق شي چې خپل ورزش ته دوام ورکړي او د خپلو هیلو لپاره هڅې وکړي ترڅو په نړیوالو سیالیو کې راڅرګند شي. دغه راز له دې لارې به اوسنی حکومت هم فشار راځي چې باید په افغانستان کې ښځو او نجونو ته په امن ځایونو کې د ورزش کولو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په 2021 کال کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته پر ښځو د کار زده کړو ورزش په ګډون پراخه محدودیتونه لګول شوي. دوی ورزش او ورزشي لوبغالو ته نه پرېښودل کېږي او په هیڅ ډول ټولنیزو فعالیتونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. د طالبانو دغه بندیزونه او محدودیتونه په کور دننه او بهر له پراخه غبرګونونو سره هم مخ شوي او دا د ښځو له حقونو ښکاره سرغړونه بلل شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ویلی روسیې سره مستقیم خبرو ته چمتو دی. دا ورسره لاغې چې د روسیې ولسمشر په خپلو خبرو کې د اوکراین د ډیرو دیرشو ورځو د اوربند وړاندیز له پامه غورځولی پر ځای یې د مستقیم خبرو غوښتنه کړې. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه واورئ.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوربند په خاطر د لیدو لپاره چمتو دی. زیلنسکی زیاته کړې چې د جګړې پای ته رسولو په خاطر د مستقیمو خبرو اترو لپاره د مسکو غوښتنه مثبته ده. زیلنسکی د مې په 18 نیټه وویل چې دا یوه مثبته نښه ده چې روسانو بالاخره د جګړې د پای ته رسولو په اړه غور پیل کړی دی او په وینا یې دې لور ته لومړی ګام اوربند و. پوتین څو ساعته مخکې په مسکو کې په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې د اروپایي مشرانو او اوکراین د غوښتنه له پامه وغورځوله چې د اوکراین په جګړه کې دي دیرش ورځنۍ چټک اورباند وکړي او پر ځای وړاندیز وکړ چې له کیه سره پرته له قید او شرطه د سولې مستقیمې خبرې اترې غواړي چې احتمالا د مې په 15 به په استانبول کې وي. د اوربند غوښتنې ته په مستقیم ډول پرته له غبرګونه پوتین د سولې خبرو اترو د بیا پیلولو وړاندیز وکړ چې په 2022 کال په اپریل کې د روسیه او اوکراین ترمنځ ترسره شوي وي. دا یو څو اونۍ وروسته له هغه و چې روسیه په فبروري میاشت کې پر خپل ګاونډي اوکراین بشپړه یرغل کړی و. پوتین په مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې ډیر ژر به د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په استانبول کې د خبرو اترو د اسانتیا لپاره مرسته وغواړي. پوتین زیاته کړه موږ دا نه ردوو چې د دې خبرو اترو په جریان کې به موږ وکولای سو پر یو نوي اوربند موافقه وکړو. زیلنسکی پر خپلو ټولنیزو رسنیو پوسټ کړی او ویلي دي چې د یوې ورځې لپاره هم د وژنو دوام هیڅ معنی نه لري. د زیاته کړې موږ تمه لرو چې روسیه به سر له سبا د مې له 12 نیټې بشپړه دوامداره او باوري اوربند تایید کړي او اوکراین په دې اړه لیدو ته چمتو دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د جرمني صدر اعظم فریدریش میرس، زیلنسکی او د برتانیا او پولند صدر اعظمانو کایر سټامر او ډونالد تسک د می په 12مه نیټه په کیف کې تری وغونډه ورسته د اوربند وړاندیز اعلان کړ. دوی مسکو ته خبرداري ورکړ چې که د وړاندیز سوي اوربند څخه ډډه وکړي نو د لویو نویو بندیزونو سره به مخامخ سي.
له خبرونو ور اخوا
په خوست کې د غواو فارم لرونکي له شمیر ستونزو شکایت کوي. وایي که چیرې ستونزې هوارې نه شي ښایي د دوی د مالدارۍ کاروبار پرمختګ ونه کړي. دوی زیاتوي چې شیدې او مستې ورڅخه دوکانداران په ټیټه بیه رانیسي خو خپله بیا په لوړه بیه پلوري، بل یې ټکس ډېر دی. همداراز د دوی د څارویو مناسب واکسین نشته چې له دې کبله یې ځینې څاروي مړه کیږي. بل لوري ځایي مسؤلین بیا وایي چې فارم لرونکو سره یې خپل امکانات شریک کړي دي او هغوی هر وخت کولی شي د کرنې او مالدارۍ ادارې امکاناتو ته کتو له هغو مرسته وغواړي. نور هم د نجیب الله خیل په ریپورټ کې
سره لدې چې په وروستیو کلونو کې په خوست کې د غواو فارمونه ډېر شوي او د کورنیو شیدو او مستو تولید کې ښه والی راغلی، خو فارم لرونکي وایي ځینې ستونزې شته چې د دې کار د پرمختیا او پرمختګ مخه یې نیولې ده. دوی زیاتوي د کلیو او ښار دوکانداران او د لبنیاتو پلورونکي له دوی شیدې او مستې په لږه بیه اخلي، خو قیمت خرڅوي چې کرار کرار پیرودونکي کمیږي. د فارم لرونکو په وینا دوی تر اوسه هم د نوي مالدارۍ له میتودونو سره نه دي بلد او اړوندو ادارو کوم وسایل او امکانات هم نه دی ورکړي. د باک ولسوالۍ اوسیدونکی ادوري چې د غواو فارم لري مشال رادیو ته وویل
تبا کله چې ګاډ شي غوی مانځ وړي بیا چې مانځ لوړ نه شي چې پنځه لاکو غوی دوه لاکو درغو شي. مونږ ډېر ضرورت ته وته لرو، کله چې مونږ مول بیمور شي هغه مونږ نه مړ شي، بل مونږ سره کوم کوماک چې موسسه طرفه وي هغه د مونږ سره ځکه کېږي چې بیا تیا ډنګر چې مونږ ستو مونږ خودی پوره ستو چې خلخونې په وچو به وو.
انتظار کندارای په خوست کې د 15 غواو فارم لري. هغه وای په خو ورته شیدې ډېرې خرڅېدي خو اوس کمی شوې دي. نوموړي د لوړو ټیکسونو ستونزه هم یاد کړه. وی ویل دا ټیکسونه د دوی لواسه پورته دي.
مخکې مو یو سل شل کیلو شیدې خرڅولې، بازار یې ښه و، او اوس شپېته کیلو 15 کیلو دومره شیدې خرڅوم. غوای هم نه خرڅېږي او د غوا سپرونه شی نه لرو، ماشینان هم نه لرو، په لاس یې ولې شو. دولت دا غوښتنه ایسې مثال موږ ته ماشینانه کې دغه ولېشلو ماشینان او د پارچې شروالې پارچه بس موږ کمه کې لږ.
د غواو یو بل فارم لرونکی قیوم هم ورته ستونزه یادوي او د اړوندو ادارو د پاملرنې غوښتنه کوي.
موږ ماشینو ته ضرورتونه دي، شل 15 غواوې دي، ګرمي ده، سورې ته مو ضرورتونه دي، ګیټونه خلاص دي، منشیم دلته پارچې کوي سلوي کوي، د منشیم ګیټونه 200 روپۍ غواړي، د منشیم ګیټونه خلاص دي. اوس 10 کیلو خرڅو، مخکې مو 10 کیلو خرڅول.
بل لوري ته د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې د غواو، ماهیانو، مچیو او چرګانو فارمونو سره په خپلو برخو کې مرسته کوي او مالکین خپلې ستونزې دوی سره شریکولی شي. د کرنې او مالدارۍ رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل
هغه خوستوال یا هغه ځوانان چې د مالدارۍ په بخش کې د غواو فارمونه لري، د ماهیانو فارمونه لري، د چرګانو فارمونه لري، د مچیو فارمونه لري، په هر بخش کې چې د دوی ضرورت وي موږ سره همکاري او همکاري موږ سره
یاد دیوی. په اوس وخت کې په خوستخار او د اطرافي سیمو په چایخانو او د مزایونو کې هم تر ډیره وطني شیدې استعمالیږي او یو شمیر فارم لرونکي همدارنګه هغه کورنۍ چې د خپلو اقتصادي اړتیاو یوه برخه د غواو او نورو کورنیو څارویو له شیدو، مستو، چکې، کوچو او نورو لبنیاتو له خرڅانه پوره کوي، هغوی هم په دوامداره توګه یوه اندازه شیدې پر چایخانو او د مزایونو پلوري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د پلازمینې کابل ولایتونو شمېر اوسیدونکي وایي د چاپي رسنۍ سخته تشه احساسوي. دوی وایي دولتي چاپي رسنۍ شته خو خصوصي نشریې ډېرې کمې او په نشت حساب دي. د چارو شمېر شنونکي لاملونه بېلابېل ګڼي او وایي چې دا وضعیت به په اوږدمهال کې د لوستلو پر فرهنګ بې اغېزه نه وي. جزئیات په دې راپور کې.
په هلمند، روزګان، زابل، نیمروز، دغه ولایتو کې خو چې زه خبر یم یا معلومات لرم کومه چاپي رسنۍ نشته چې چاپېږي.
په کندهار کې یو فرهنګي فعال و چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راډیو کې خپور شي. د دغه غږ د بدلون په شرط وویل
چاپي رسنۍ اوس په افغانستان او خصوصا په کندهار کې بیخي پر نشته صاحب دي. په کندهار کې یو هم صداقت محلمۍ تقریبا میاشت مخکې چاپ شوله، او په کندهار کې بل محلمۍ د اوسار په نامه باندې د بولدک ولسوالۍ څخه خپرېږي، او شخصي یا خصوصي رسنۍ بل فعالیت نه لري.
د کابل اوسیدونکي حسینه وایي پلازمینه کې هم اوس د چاپي رسنیو تشه احساسېږي.
مخکې به چې قرطاسیه فروشي ته لاړو ډېرې مجلې او اخبارونه به، اوس چې لاړ شو نه مجله شته نه اخبار شوې نه چاپېږي. اوس وخت کې مونږ ډېر ضرورت لرو مجله او اخبار ته، ځکه چې کور کې ناست یو، کار نشته، وظیفه نشته، مکتبونه نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې د افغانستان په پلازمینې او ولایتونو کې لسګونه خصوصي چاپي رسنۍ موجودې وې چې په بېلابېلو برخو لکه سیاسي، ادبي، هنري، اجتماعي، ورزشي او نورو کې فعالیت درلود. ژورنالیست عبدالله اکبر اکبر چې د افغانستان په چاپي رسنیو کې د کار اوږده تجربه لري، د خپلواکو چاپي رسنیو د فعالیتونو د کمزورېدو او بندېدو لاملونه بېلابېل ګڼي. ښاغلی اکبر ازادي راډیو ته وویل
چندین عوامل میتونه باعث ازی شده باشه که نشاط چوب
طول میلیونه کیده شی چه اوس چاپی رسانه په افغانستان کی فعالیت نکوي. د حاکم نظام له حد زیات سانسور دا وړیا بیسو نشتون چې یو شمیر نړیوالو بنسټونو لخوا به رسنۍ او تور کول کیدی. د انستګرام او ټیک ټاک شان د یو شمیر ټولنیزو رسنیو مطرح کیدل، د ځوانانو اقتصادي فقر او د پام وړ کچه باندې له هیواده د چاپی رسنیو د خبر اعلان وتل نور لاملونه هم کیدی شي.
عوامل دیگه هم میشن
و مغوختل په دغه راپور کې په افغانستان کې د تړل شویو خصوصي چاپي رسنیو له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو حاضر نشول. د یادونې ده د کتابونو په غلس کې چې ځینو کتاب پلورنځیو ازادي راډیو سره شریک کړي چې په خرڅلاو یې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا بندیز لګېدلی. په یوه تیا شمېر کې د مینې مجلې په پلور هم بندیز شامل دی، او د لامل په اړه یې لیکل شوي چې د ملي ګټو خلاف خپرونې کوي. مینه مجله چې په دې لست کې کلتوري او هنري ګڼل شوې د یو شمېر کتاب پلورونکو د معلوماتو پر بنسټ نه اتیا ګڼې چاپ شوې چې درې ګڼې د طالبانو تر بیا سره واکمنېدو وروسته چاپ شوې دي. د مینه مجلې مسؤول مدیر عزت الله سواب هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې. لیکوال او یو خصوصي پوهنتون کې د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد مجیب لحاظ په افغانستان کې د خپلواکو چاپي رسنیو تشه د حاکم نظام لخوا پراخ سانسور بولي او اندېښنه څرګندوي چې په دې ډول به په اوږدمهاله کې دې مهمې برخې سره چې په ټوله کې د لوستلو له فرهنګ عامولو سره مرسته کوي خلک یو ډول پردي شي.
متاسفانه چې د جمهوریت تر سقوط وروسته چاپی رسنۍ خټوله مانا له منځه تللې دي. ځینې چې چاپیږي هم هغه ډیر محدود چاپیږي او په یو پوره سانسور سره چاپیږي چې د عام لوستونکو مینه نشي خړوبولای. او متاسفانه زوال شم چې دا به یو ډیر بد راتلونکی ولري. د دې اثرات به تر ډیره پورې مونږ تر څو کلونو وروسته وګورو چې یو قسم بیگانگی ورسره زمونږه پیدا شي.
و مو خوختل چې دغه انتقادونو په اړه او دا چې د محل څومره خصوصي خپلواکي چاپي رسنۍ په افغانستان کې فعالې دي، د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان حبیب الله غفران و پوښتو خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خود طالبانو حکومت وایان ذبی الله مجاهد مخکې ویلي و چې د ډېری رسنیو د بندېدو لاملونه مالي ستونزې او پرې د مرستو بندېدل دي. نوموړي دا هم ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ د رسنیو او د بیان ازادۍ ملاتړ ته ژمن دي. که څه هم د دې جمهوري نظام تر ړنګېدو وروسته د تړل شویو چاپي رسنیو کره شمېر نه دی معلوم، خو د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ د مې په درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله ورځ وویل چې په افغانستان کې په ټوله کې له 1500 بیلابیلو فعالو رسنیو اوس یوازې 206 نوي پاتې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لانډو څپو 19 یوشتو 15 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.